پرته یو هیواد پرمختګ نشي کولای.
په یو ټولنه کې څومره حق چې د نارینه وي او د یو هیواد په پرمختګ کې چې څومره رول نارینه لوبوي، نو د هغې په اندازه برابر سهم او رول د ښځینه وو هم ده. پرمختګ کې او د یو هیواد په آبادۍ کې د نارینه وو سره د ښځینه وو رول هم ډیر اړین دی.
میډیا سازمان چې په افغانستان کې له 1996 میلادي کال راهیسې په بیلابیلو بشري برخو کې فعالیت کوي، په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 23.1 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د دې هیواد د یو په درېیمې برخې څخه زیات 15.3 میلیونه نور د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي. یاد سازمان په خپل راپور کې د خپل یوه مسؤول په حواله زیاته کړې چې زموږ د مرستې پروګرامونو دوام د ګټه اخیستونکو لپاره د ژوند او مرګ پوښتنه ده، او موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې افغانستان هیر نه کړي او په دغه هیواد کې بشري مرستو ته دوام ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بېکاري تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له امله یې د دې هیواد وګړي له سخت فقر سره مخ دي. د طالبانو حکومت له لوري په یو شمېر دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته، چې له امله یې زیات شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل، بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زملالی بشریم د دی خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخوړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلی دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402300011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک له لارې تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420223001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خپرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلې شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلې نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلې سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول وو، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم ملمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تک کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازمه و دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه څه ته چې دوی کار کوي، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفون سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولیږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو. او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې دا ټول نقض شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقض کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقض شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید یې وغږیږو. زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا پرې وغږیږم، بیا بل دفعه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلي لري، او د دوی اندیشنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې ملمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان په خوانی سفیر ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د شوزو د حقونو فعال سپیشلی ځاځی را ملمنی کړی دی، او دوی به لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید اوریدونکو. دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو، او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا دغه ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنی هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي، او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زمل علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111، او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره را سره شریک کړئ، او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راواخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت وېستې او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لومړي سر کې درڅخه وپوښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې، او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پاکله باندې یو ډېر شکال نو، په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې شول. د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین، او د طالبانو نور
محدودیتونه چې پر شوز باندې لګولې دي د بیلګې په ډول باندې چې حتی دوی په سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شد د حقوق فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو لپاره د اماراتو لپاره جوړ شوي و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري دې سفر باندې، الان چې تاسو بهتره پوهېږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو دپاره او د نجونو دپاره لیلی چې همیشه دوی به هلته اوسېږي، او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک و. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګورئ د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زفیرم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارټایډ په نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د اخرنۍ گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل ده، په هغه کې هم ذکر شوی وو دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو لپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کارکوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو لپاره شته هڅول کېږي، او متاسفانه دا یوازې نه لاره ده چې شته د دې د لارې څخه کولای شي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربېره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربېره پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیدارې نسبت شي د توانېږي ولار سي او خپل یو شکایت سرچ کی. متاسفانه ډېر په خوشحالي سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوي دي، حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو دپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل سو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. د هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجونې ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حده رسیدلي دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نه شي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو قمندانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکړي، او دغه ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویلري یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته چې رسېدلې دي پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستر کچه باندې کوندي یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، در هر اکم بایدی هم متاسفانه در افغان میرمونی به ها چکم دیده هغه در جنگ یا در سیاسی قدرت واکمن و چارواک تورکی در هم یوسته پرستانده نیمونو.
ډیر مننه اغلی بارکسی، زبرته تاسو ته راځم. تاسو ډیرو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبرې هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه کلی احترام فاطمه ومنه، خدای دې کچرو غو جوړ وبس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. د ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیکیل احترام مات شاغلی شکریا بارګزی تمړنه کوم، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیمه دا غوړې د ایران سیستان مرستان.
الو کوزای سیب مهرباني. بله ستاسو ژغ مشترک دي، مهرباني وکي.
نو زه به درې خبرې په لنډو نن کې وکم چې خدای دې وکي سست خبرونه. زه به دونه قدر کوم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورک نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پرور کوو دی نو څور کول سوي دي نو پتیر کې دا سوي دي چې دوی شوز ته حقوق ورکړي دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته زه در په دره د شوز ته هیڅ حقوق نه ورکوي سوي کوي وايي دي مرته شریعت په رڼا کې دوی ته حق حقوق ورکړي دي هیڅ نه کړي، بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړي جمهوریت او شعار او چې په غوړان کې وایي چې جمهوریت ته ازادي ده، هیڅ ازادي شوزنه نه ورکوي. جمهوریت په وخت کې هم شوزي تر پښو لاندې وي، اوس هم تر پښو لاندې دي، په تیر وخت کې هم تر پښو لاندې وي. دا یو خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکرجا بارکزی خپل په خبرو کې وویل چې هر حکومت راغلی دی یا شوزي کوي یا ماست ول خوشنان دا غره کمی ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړو په ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کې مرمر د افغانستان ملت تر پداري دا نه چې وایي شوزته حقوق نه دی ورکوي، زموږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه دی ورکوي. ټول تر څو لاندې سوي دي هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي. وایي د شیز ناری نه وي چې موږ حق موږ موږ به تعلیم کیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه ملت غنیم چې دا لمو پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوي د دوی د قرچ دوی د یو دولت سره په سره کینه کار وکي، دا دولت په سره کینه پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي. دغه په ځین راګیږي چې دا موږ ورځ ورځ شهرو مختنوز او موږ ورځ ورځ تکي تراني مختنوز خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپلته چې شدیمو د تعلیم ته پاتې شي دوی ځغنه پورته کوي. بل دا سیو نه پرته ګوري کا خپل د پیسې څو د پاره یو ځخ پورته کښته شته کني یو څوک هم ځغنه پورته کوي کور قرار ناست دی څه کښه دې به تعلیم کیږي به تعلیم دې څو دغه فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به یو نه به یو شته یو دفتر کې لرو ولې چې نار به ګرځا کار کوي نو د شکریا بار دې سره ډیر خوشاله دي ماجه لري
بلې ستاسې ږغ مات مات کېږي خو ستاسې هدف مې واخیستی او ستاسې د تبصرې په اړه باندې به موږ خبرې هم وروسته کوو. ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهئ او ستاسې نظر موږ واخیستی. اوس هم ګورو چې که کوم بل اورېدونکی وي فکر کوم چې یو بل اورېدونکی هم ستا د دوی ږغ به هم راواخلو بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ش فکر کوم چې ژغې قاته سو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشته وو هي زب تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هله د چې مشته زنګ راو هي د خبرونه تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشته مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راواخلم. اوس هم خپلو میلمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې لښودو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شځاو ستاسو هغه کیسې یاد دوی د ژوند د وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سئ چې څو بلګي مشته وایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې.
ګورې تاسو مختلف خلکو سره په تماس کې کیږي مثلا داسې نسل دا چې هغه نجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټر شي یا انجینر شي دوی مونږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شمه او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر وه او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړي چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دې ته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړل لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوست دي او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربه ترلاسه کړې دي خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کلاسي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلاشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کلونو کار کړی دی غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي. دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب لپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول او بین المللي تجربه درلود. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډیر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې خزینه کارکونکي درلود. موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د ښځو په مسایلو کې او فامیلي مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو، بلکه دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزه نور محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډېره مننه آغلی حق پال. زبیرته تاسو تر اعظم تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به نور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغلی شکری بارکزی او آغلی نظیفه حق پال دي. د دې خبرونه ل درې ملمنی آغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلم بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علي جان بشیر خور، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دی که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکړئ او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر شنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. دما کشمیر خان زرملوال مینون در دی خیبر پختونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای سئ.
زه غواړم چې یو څه نظر پر وړاندې کوم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه، مهرباني.
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلي دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا د یعنی ښځو سره یعنی ناوړه چلچلند کوي. یعنی په کلونو کلونو خبره ده. یعنی دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځ ته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کښې ورکول کېدې. کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه. یا به یې د زیارت په بانه باندې به وکړه چې مثلا راځه فلانکي زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه چې به هلته په کور کښې کېنوله وای دا د جای ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه. او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه کښې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کښې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې زما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کښې ورکول کېدې. یعنی غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده، د فلانکي خور یا لور دا د ما شوه. یا به یې نور داسې مشکلات وو. تلو به غرو ته خڅ به یې پرې راوړو، درانده درانده کارونه به یې پرې کولو. او اوس یې هم پرې کوي. یو خبره دا ده. او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده، دا د کرزي دور وو دیارلس کاله، اوه کاله د اشرف غني دور وو، په هغه وخت کښې هم ښځو روغه ورځ نه دلیدلې. ځکه چاپې به وې، مشکلات به وو، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنی ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه. او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ډیر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې د موږ د تاسو په ټولنه کې چیرته یو ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنی ډېر مشکلات او ډېر لپاره د دې
مننه زورمل واسه چې بله بله ډېر مننه سلامات اوسې ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکم له خپلو میلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلې بارکسي، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همداراز ویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه، او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوي، فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوئ چې دغه سم دی؟ آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی، او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره؟
مننه ملالۍ جانې، خدای خپل زغوارم صرف څو بیل کوم. د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق لپاره چې مکتبونه دروازې خلاصي جنجالو ستونزه نه وه. موږ هر کال ډاکټران، انجینران، ژورنالیستان او کارپوهان به د افغانستان د پوهنتونونو څخه فارغېدل. د دې تر څنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم ښځې په کښې کار کولو هم نارینه، یعنې دومره فقر و غربت سره چې نن سبا ښځې مخامخ دي هغه وخت مخامخ نه وو. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوي نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دوی حق څه دی. کېدای شي د دوی هدف د بنسټیز کار څخه دا وي چې یعنې ستونزې په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه. که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنې شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یو ویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د شو کارونو بېلګه مهم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونې تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، زه فکر نه کوم چې دا به یو خند یا یو معزل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل ژغ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سله ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پوهنتون ته ولاړ شي، درس وایي، نجونې نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ورباندې نه کوي، ښځې بېچاره ګانده نه شي کولای. د الکانو دپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې دي کار دپاره، متاسفانه افغان میرمن دپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بېلګه کوای شي چې دوی ته ووایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې څه رقم وي، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو. د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه ما زال دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق. یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کیږي، د نارینهو دا هم کیږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دی په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نشي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ږغ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راځي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو پاکله باندې راغلي، نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هیڅ خپل ږغ پورته نه کوي که پاکستاني راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زده سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته واړي، یا د خپل شتون لپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې اوه کاله اته کاله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلی دی، او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګرده شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. دوی چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلای جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصله طالبانو خرڅ کړي هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستر جفا ده چې ده یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلی دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستر جفا د خلکو سره شوی، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق دپاره خپل شخ پورته کړي. تاسو د څومره نارینهو ژغ اورېدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي صاحب یاده کړله چې د خپل حق دپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دوی وایي چې ولا غ اروپایي حق دی او غربي حق دی، افغان مېرمنې نه غره کم حق وایي نه غره موږ دغه باندې نه ډیره خبرې نه وي، یعنی د انسان په صفات باندې باید وپیژندل شي. او یو ټولنیز بدلون ته ډیر ستر ضرورت شته. دغه نه اوسنۍ ناورین او تیر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز ویښتیا ته، ټولنیز حرکت ته، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د ښاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لار یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه مالاله جانې. زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده، او طالبان هم چې دا کار کوي، دوی هغه خلک هم داسې غواړي، نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یاغ تختاری تاوتریخوال ترمنځ باید یو تفاوت تقایل شي. معنی دا چې یو تاوتریخوال دا چې یا هغه دودونه دي یا هغه مشکلات په ټولنه کې چې هغه کېږي چې فرهنګي وي، هغه کېږي چې اقتصادي وي، هغه کېږي چې اثر رواني وي. رواني معنی دا چې په هغه ټولنو کې چې د جنگ نه وتلي وي، موږ ګورو چې څلوېښت کاله تقریبا موږ په جنگ کې یاستو، نو بعضې دودونه پاتې کېږي، بعضې مشکلات پاتې کېږي، او هغه مشکلات د حل کولو لپاره، یعنی په دې شلو کلونو کې چې جمهوریت په وخت کې هغه کارونه چې وشو، موږ وایو چې هغه کارونه بنسټیز نه وو، یا ټول خلک ورڅخه استفاده ونه کړای شو، یا حداقل د خلکو د وضعیت د تغییر لپاره په ډیر وسیع توګه باندې تغییر را نه وړل، زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډیر غټ توقع نه لرو، ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري، او ډیر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې، او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنگ سره موږ مخامخ وو، د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې، نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت مخونه شو ویل طالبان ته خدای خپل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلېږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زمونږ نږدې هیواد او ډېر مونږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم مونږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت د دوی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علما یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نشي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب بارزه ډېر ورته ښه اشاره وکړله، زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او نه پوهېږم بشري حق ده د یو طرف ته پرېږدئ، آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 20 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څخه موږ وته شو بې له دې نه چې ښځې په ټولنه کې رول ونه لري؟ همدا اوس دغه اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې ښځې فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دغه فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دیده، خصوصا اگه ده انکشافی کمکونه هم قطع شوی دیده نړیوال ټولنې څخه. نو مستقیما اغیز د خزی د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی.
ډیره مننه غلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. زموږ لملمنو څخه ډیره مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نور پښتني هم پات سوې چې باید له اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شوزو لپاره څه ډول وو، د شونځو د بندیدو او پوهنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شوزو د حقونو فعالانی بندیسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسې دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ور نه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي. همداراز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندي ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کار څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې ترڅنګ غلی بارکزی دې ته هم اشاره وکړه چې ښځو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطي او دوی د خپلې خوښې و رشتو ته نسی تلای. همداراز د ښځو پر تګ راتګ د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم. تر بیا مو پر خدای سپارم.